افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې خپل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په 8 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان راستنه شوی کډوال په څه وضعیت کې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د معترض میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې 3 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د منیجه صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بر د منیجه صدیقي د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په کله خوران ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د باند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسس څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشی کولو لپاره خوران ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې کچېره میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بیکور شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې دا او پاړه د راپور تر خبرېدو پوریز مون پختنې سواب نکړي. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیجه صدیقي او یو شمیر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د طالب په ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبان حکومت لخوا ونیول شو، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا په لوچرخي زندان ته ولېږدول شو. که څه هم موږ بریالي نه شو چې د میرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږیږو، خو د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغه سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
په دغه 2 میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغوی ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیری هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپله طالبانو جوړ کړي د هغې د خوش کېدو هڅه یې وکړه او خپله ځوانه لور د هغوی له زندانه خوش کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو 2 کلونو کې 10 شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له دوی 1 شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حل اخیستی په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وای چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانې دوه اخیستن کړي.
د دوه کلمه کې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شیر لرو
د تا غږ لکړکې کوز ورالوېدلای لکه څو کتاب چې منډه درنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلایم.
د تللیو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې
او دا به هم واوري. اتن شانوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونه هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسولان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راسوی پر چاپی موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو رئیس کندهار کې چاپی مطبع لري چې لارې یو شمیر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په خپل مطبع کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بنرونه هم چاپوي. دی وای مخکې د مطبعې کارونه شو خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمينه برابر سي او هم پر لهو مالیات لږ سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بخیر ډېر شو د وروسته په اولو کلو کې د نوې نظام چلال یو څه سره ډېر کمزورې شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل، اوس چې دانې دونه نه چاپېږي داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه پروډکټ یو څو کې دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړي، هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په موږ پورې مربوط نه، نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی داسې سره کم سوي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمیر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه وو، کاپي کښته وه، د هیوادوال د فارم ډېر اسانه وه چې شی به ترلاسه کوي، چپټران شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زمانه عبدالواسی دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د مخابه برتل نه دی، سیستم دی حالت څخه بل حالت ته چاولې. نو خامخابه یو نیمګړتیا راځي، کارونه به کمزور کیږي، نو امکان ستا چې کارونه سم سي.
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای د چاپی مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوی دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابر کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ شي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتاک سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخي اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو ان شاء الله تم هم ستا چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې تر دې مخکې یو شمیر کتاب لرونکو ویلی و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کم شوی.
پر راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې د چاپی مطبوع څښتنان وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې د مالیاتو منفي اغیزې کړې وي په کابل کې به هم دا وضعیت وي. په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤول صفی الله ناصری نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدنو ارتیا دیتا دا چې باید تر ډیره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یو جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو لپاره څنګه سره د افغانانو عادت کېدل یو ښه خبره ده، خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دا کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصد مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو فشار شته دی. یعنی که زه د صنفي مالیې نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ دغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته وایسي، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 و، یو ټن یې په $1,500 و، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالی دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار داده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی راکښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی هغه د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپل ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهینه مخکې چې ما کوم یادونه وکړي چې باید هڅونکي اقدامات وشي. متاسفانه نه دي شوي څو کولای شي دا کاروبار نه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو تشکري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ راوړل کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی چې ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نشي چاپېدلی. یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نشي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبارونو سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي د کاغذ په حساب، او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دا جدي ستونزې دي چې که په دغه غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شیر برخه کیدای شي، خو شیر د ایدئولوژي برخه کیشي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوئی کله چې شیر ایدئولوژي ته وقف شو، شیر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شیرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د ادم د رباب شرنګ د دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسکونه تنه شاعران را بلل سوي و چې جنو خپل او جنو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، د روان مسجن اثر، د خوشحال د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی، لاند دومره د توای
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغه بدرګه کاوه، خو ترڅنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه ولان دي تللي د خدای له عشق هم استل گل بشري کافيري.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډيره وخت ورسته په یو دومره لویه مشاعره کې ګډون کوي، خو وايي دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی.
مشاعره د مود تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټ رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د علمي سویت لوړوالي ته مکمل ګټ رسوي. موږ په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس کې درکې جوړ سي، په دې مشاعره جوړول سره د کمزور شاعر شعر سمي، د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای سي، له غوڅه اخستلای سي، او د دوی شاعري ملکه نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نثر او پټول کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعدادونه لمنځځي، داسې مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زبوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملي ولایت وسو داسې شاندار مشارک کیږي، د غزنی د ولایت ټول ممتو شاعرانو لیکوالانو ورته راوتر کیږي. موږ خوشاله بده باندې یو سیدل د غزنی شاعرانو پیژندل کیږي، لیکوالانو پیژندل کیږي، او پراتون کې هغه د هغو څخه خدمت توقع به کیږي، او هغه هم د تحصیل کې زیو خدمت وکومه. د ادبیات او ته خوشاله په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفي مهمي او ګټورې بولي.
دا ډول مشاعره غونډې ادبي ناستې د ځوانانو نفر په دې مهمې استیغي یو لبل سراشنا کیږي، یو لبل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبريږي او نظرونو دی یو لبل سره تبادله کیږي. دا مشاعره دي چې د ټولنې ځوانان یو لبل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه دي د ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چنول او شعر و ادب ته ودور کول دي.
بغاوت بن سرکشی بنده ده، ای بغاوت بن سرکشی بنده ده، محبت او مینا خو بیخی بنده ده لیکوالا بیل تا کلم جیب که کیگ ده لیکوالا دست شاعر بنده ده
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي بیا هم ابود جانا سحر
په ځوانانو کې د شاعران ست سي د کوم وخت مطالعه کې دغه وخت مطابق شعر جوړ کې بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په غزا په سپاتې کې لکه اوس تیر انقلاب سي تیر سو شعرونه جوړ سوي دي بعضي شعرونه اوس میډیا تر وړاندې کې خو ډیر پاتې دي اوس روان حالت سي کوم د پدې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړی دي خو د ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا د غوښتنه مو دغه تر څو د شعر د د ژوند د ورستم بقا ولري او پاتې سي د هر وخت مطابق
ک څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 سيزو کې ډیرای وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته لمنځه تللې ده خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي
دا یو په افغانستان کې څلوي خلک کې انقلابونه روان دي دا شاعران انقلابو خوړلي دي له حاصل دې دا مناسب بولس موږ د حالات تقاضا باندې شعر ولیکو خو کچیرته د ادب پن تر څوک سره وکړه کې هغه بیا د ادب د پن بیا د تقاضا نه سیواز د حالات په تقاضا د شعر ولیکل سي شعر باید یو آزاد یو د تر وخت پورې محدود نسی تر زمانه پورې محدود نسی سوس ژوند باید دا شعر وي
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکری ګوندی او ډلایزه شاعري د ګټ پر ځای ځان لري شعر غیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي بیا هم آصف حنیفي
د غټه توان او غټ ځان د سیبل هغه د شیر خپل شیر غایسیات او د شیر موسریات او مسؤلیت ټول له منځه وړي غی ټول ته روان ده نو که څوک غواړي چې شیر ولیکي پوخ شیر ولیکي په شیری پرمونو او د شیر په ټول تللې وي نو هغه باید د شیر ولیکي د موږ د مشرانو شاعرانو سي تل پاتې او د وخت تقاضا لري او تر ابده پورې ژوندې وي لکه ځوندی مثالونه یې متاثر لروسه خوشحال بابا ده
شیر پوهان وای زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پوری تړلې شاعری او شاعران لند موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعری بلکې هغه شاعران هم لمنځځي او رکیږي
د شلمی پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وای تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازی شعر لرو خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازی لنډې خبرې د سره شریک کړم
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زب خپل تصویر او حرکت د دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوسګار یم په جنگلونو کې د ګلانو لنداري خوند اخلم له مارغانو له وبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح ما چې په پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې پوه نه شوم دا به څنګه یې البته زه یو بل کارم له دې سره کوم مثلا د پانی او حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پانی راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندي او دا بند خلاص کړي یو عجیبه منډه کوي دا لکه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې او بوتایی دی یو څه ته تندر لري نو کله نا کله دا سی مواردی چې هغه له موقعیتونو سره له فیلونو سره زما دل چسپی ده چې فیلونه بدل را بدل کمه موقعیتونه بدل را بدل کمه نو د دوغو په مات باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډیر دی او زه خپل هم د خوند اخلم او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کو سم کولای او څه د چاستر ګټو دروم
و سم د ومن یزي هم دې نظر ته د دوی پرې شیر کې چې ازادي راډي مجلې پروګرام ته را لېشلې دی جرکیش
د تا غږ لکړکې کوز ورال وې دلای نڅې ده پکې ټاپا لکلمنه د تاوس چې شمال کډه وډه واخلي او ګېډې ما تکړې څو ځای د یخ سیوري پر کګه وګه څرمنه د تا غږ لکړکې کوز ورال وې دلای لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیر د څنګ نقاشي سي صدفي سي نه د تور رباب غيخ کې پکې ډوبه شاهنايي د بي خوبي سي د تا غږ لکړکې کوز ورالوېدلای لکه څو کتاب چې منډه د رنگونو مینا تورې تودې سترګې د وسېو خطاتي لکه مست کوچې څپه واختي او رګونه یې ښکاره سي د پندویو د تا غږ لکړکې کوز ورالوېدلای لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ لکړکې کوز ورالوېدلای لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوز ورالوېدلای
اسدی رادیو مچله په asadirado.com کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو د تللیو یادونه پنوم کتاب په 200 دیرش مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د اسف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوې دي له شاغلی بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په اړه کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده کې د هغه روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی
مخ مجبو کې پالیسی دا و چې زلي کوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروس تلخ په لیوې تفسیرین چې د مقالې لیکلو التیات ده لغه وروس ته د خبرې شوی بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم چې په چاپی بڑوی او یا چې په آنلاین بڑا زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی
بله بیا ورسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګردو یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زخپل سرگو لیدلی حالم البقدمه دی البته که مقصد دی تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد که من پدی مقالو که دیگه شیطا زر نخوشاله ما و نزایی ورکومه کلا دین مقالی و گدیسی دی کلام دی نمونو پا سلسله که کلا لنگی سی کلا دسی ویسی چه یو چوب دفتن وفات سی او سړی مجبورن یا په مغه ورځ یا سبا یو چی شی ولی کی او خپوري کازه کمیډیا په هغه ورځ یو څغواړي او میډیاي حضور ډیر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر وي بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګ په اړه.
بهانس دا مقاله مو روسه تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جنمو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم ټوکه کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړې دي. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوی او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي.
البته دا یو خدای غږ احساسات او مسله ده او د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره یې فوځل کیږي. خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و او د ما په غږ کې اصلي موخه د متوفاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخانه تصویر رو وړاندې کول چې دا متوفات څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړ رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبر راغی ما یو یادداشت خپور که نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و. اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاستا لویدلی وو، په نکریزو سره لاسونه یې تنار ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې. د اخ په کولو یې لاس راغبر کړ او ګوتې یې زر خولې ته کړې. په سترګو کې اوښکې د ګوتو له ډېره سوخته ډنډ شوې. پاستې ته یې پام شو چې په سوځېدو ده. بیرته یې لاس تنار ته ورښکته کړ او په سوځېدلو ګوتو یې پاستا یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې. او لټوټو جوړ شوی د تنارو خلپټي واخیست او په سری ووښته. د پلار کور د ورانشه زامن می په یوې ټکلې ډوډۍ پسې ورک دی. تا د خان لور دلته خانی راته شروع کړې ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپیری په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاس دې ټول کړل، د تنور سر یې پټ کړ، په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټاک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې پرې ورغږ کړ. هغه د جانبیبي خورمې له برکلي راغله، تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستی د جانبیبي خور مخته کې خوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواره وو چې جانبیبي ترور د ګلغوټۍ په خواښې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارتي خو لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه، غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نشي رسېدای، چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن که خات سو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې، غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په الماری د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، که تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای، نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویر ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وو. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نه ځوانانو نشي کولای، دا جرأت نشي کولای چې دوی اتړن وکړي یا د اتړن موسیقي وغږوي ترڅو دوی ورته اتړن وکولای شي. د دوی پام غوړو د برخه ته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کې دوه سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل:
سروج مخ کې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه سیمه د بندیز له امله مې اتنچان راونه غوښتل چې اتن وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړ.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ خبر شي مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی په تړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکي اسمت قانې بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتن بندیز دی، ځکه په خبره یې اتن له موسیقي پرته نه کیږي.
په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د دې سبب ګرځي چې په اتن باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتن په موسیقي باندې تنظیمي کې تروس پورې موږ اکثره ځوانان چې اتن نشي کولای هغه ډول نه لري.
د یادونه ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
چشمانو میں